درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه تر شر غلاست د ماپشن 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 16 نیټه او د 1409 هجری شمسی کال د میزان 28 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د نادیالي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا لوی درستیز نن عراق ته ورسید. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن په دوه ورځني سفر اسرائیل او فلسطین د فلسطینیانو تر واک لاندې سیمو ته ځي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغان ولسمشر لمړی مرستیاله دورشي دوستان فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرتنیول په هدف دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لمړی مرستیاله دورشي دوستم فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې شاغلی دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو په همغږي او یووالي کې هم ګټور رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب غورماچ ولسوالۍ د وسلوال مخالفینو لاسته لوېدلې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي او ډیر ژر به بیرته ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یو خبري کانفرنس تول چې په تازه دمه ځواکونو کې پولیس، ملي اردو او ملي امنیت منصوبین شامل دي. شاغلی صدیقی زیاته کړه چې د تیر ورځې را په دې خوا په دغه ولسوالۍ کې د پاتې 300 امنیتي سرتیرو سره تماس قطع شوی، خو زیاته کړه چې د تازه دمه ځواکونو پر رسیدو سره به د هغوی سره اړیکه ټینګه کړي.
تصفیه و پاکسازی
ولسوالی غورماچ دی وای مرده غورماچ ولسوالی د بیرته نیولو او پاکول په هدف اضافه سرتیری استولې دی. د تیر ورځ را په دی خواز مر سرتیری هڅه کوي چې هر چیجر ولسوالی پاک سي، چې نن ولسوالی تر رسیدلې چې ولسوالی به پاک کړي. د تیر څو ورځې را په دی خوا غورماچ ولسوالی د وسلوال مخالفینو ولکېت لویدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو د نامعلومو دلایل له مخې ویزې نه ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شکی مستغنی ازادي راډیو تول چې دوی پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي او هیڅ ډول محدودیت نه دی پروسه کړی.
کلا یې داره رد میکنم در وزارت امور خارجه ولی نیست که در حال انتظار باشه.
په دې ورسته کې پاکستانی ورسپانې ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړ چې افغان حکومت د څو خره په دې خوا د پاکستانی ډیپلوماټانو د ویزو د صدور پروسه درولې ده. او د افغانستان د وسلوال پوز د درګونو کو ځواکونو ځانګړي خېتې له مدني ټولنې سره په یو غټه ناسته کې د کندوز په جګړه کې د دې خېتې د منسوبین قرباني وستایلې. د دفاع وزارت مرستیال حمایون فوزین په کابل کې په دې اړه جوړ شو مراسم ټول چې وسلوال مخالفینو هڅه کول چې
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه کړی شول چې د تیر خبر بشپړ په تاسو ته وړاندې کړو. اوس په هم سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته مخه کړو. جګپوري امریکایي پوځي چارواکی نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف ډانفورد روسه تر دې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز شو، د عراق ته لومړی رسمي سفر دی. ډانفورد د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې کوس شو څو د کردستان له مشر مسعود بارزانی سره وګوري. د امریکا د لوی درستیز ویان وویل چې جنرال ډانفورد به د عراق د حکومت له چارواکو او امریکایي قمندانانو سره هم خبرې وکړي. ډانفورد هغو خبریالانو ته چې په دې سفر کې ورسره دي وویل دی د اوس لپاره د دې سربیره چې په وروستیو کې ځینو راپورونو ویلي وو چې بغداد له روسیې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه، دې ته اړتیا نه ویني چې روسیه په عراق کې هوایي بمباري وکړي. ډانفورد وویل عراقي مشرانو امریکایي چارواکو ته ویلي دي چې دوی له روسیې د هوایي بریدونو د مرستې غوښتنه نه ده کړې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر پریاس کې په یوه خبري غونډه کې تیره ورځ وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریه کې لاسوهنه بند کړي. ایران باید له سوریه څخه ووځي، د بشار الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي، او د حزب الله په څیر سوریه ته استول شوي شي عملي شي باید وباسي. نو بیا کولی شي د سوریه په سوله ییز حل کې شکیل شي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې شکیل او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجبیر پر ایران شخ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نورو عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیشن ملاتړ کوي، ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سلاکاران نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مول بنن په یو نابرابر سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړی شخړې پورستوي کې په زیاتې دودي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر راید مالکی وویل بان کی مون په د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبري وکړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا تایید کړه چې د بان کی مون دوه ورځنی سفر به نن پیل شي، خو دې چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنکړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي تر دې سفر مخکې په یو ویډیو پیغام کې لډوالو دواړو لوري وغوښتل چې آرام شي او لښخړو لاس واخلي. د وروستیو شخړو په ترڅ کې تر اوسه اته اسرائیلیان او تر څلوېښتو ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. جسټن تراودو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی، او په انتخاباتو کې د ده د ګوند له بریالیتوب سره تراودو د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې دریم مقام درلود. محافظه کاران په کاناډا کې 9 کاله واکمنان وو، او د لیبرال ګوند له بریالیتوب سره د دوی مشر سټیفن هارپر د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. جسټن تراودو 33 کلن دی، او د پلار پیر تراودو په خوا د کاناډا سر ریاسم وو. جسټن تراودو ژمنه وکړه چې د کاناډا سړي اړیکې به د امریکا د ولسمشر بارک اوباما له ادارې سره توګی کړي، د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره به مبارزه وکړي، کاناډا به د اسلامي دولت پر ضد جګړې څخه وباسي، او د هغه پر ځای به پر بشري او روزنیزو مرستو تمرکز وکړي. د سلوانیا حکومت ویلا یې وړاندې کړی چې لمخې به پوځ له پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. د لایحه په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال دغه هیواد ته له کروشیا داخل شوي دي. د لایحه تیره ورځ تصویب شوه، او تمه ده چې نن ناوخته به یې پارلمان تایید کړي. دا هڅه په دې پسې وشوه چې تیره ورځ سلوانیا له دې سره مخالفت وکړ چې په یوه ورځ کې تر زرو ډېر کډوال له کروشیا دغه هیواد ته داخل شي. کروشیا بیا له خپل دغه شمالي ګاونډي وغوښتل چې هره ورځ د 15 زره کډوالو ته اجازه ورکوي. د سوریې، افغانستان او عراق په لسګونو زره کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هڅه کوي چې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي. وروسته تر هغه چې هنګري خپل سرحدونه له کروشیا او سربیا سره بند کړل، کډوالو د سلوانیا لور ته مخه کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادالی او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي.
چلته د موږ مسله قوا او ډېر معنت او ډېر شامت دې ته جواب ورکړی ده.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لوی لارې امنیت یې په سختو شرایطو کې نیولی.
زموږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اوریدل مهیروي. دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړاوي په کمیټه کې دازل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یوې غړي ډاکټر عالمی نن آزادی رادیو ته وویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل سوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون له دې طرحې څخه د ملاتړ په ترڅ کې یو شمیر اندېښنې هم مطرح کوي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکي یوې اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یوه غړې ډاکټر عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمه د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د اداري استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا د ازل بدولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانونو قبلي
پخوانی قانون کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او له دې امله چې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوراوي په نوي کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه خبرګون نه دی خودلې چې ولې د کمشنرانو د غوړایي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوړایي کومه کمیټه ټاکل شوې و، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوړایي کمیټې د سلګونو کسانو لړلې ووش کسان غوړه او ولس مشر ته معرفي کړل. څو د هغوی لمن څخه نه تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې ری چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لری کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه ارکلی کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکل شوی دی. خو یاد بنسټ د ارکلی ترڅنګ یو شمیر اندیښنې هم شریکوي. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی:
موږ باندې نه پدې کې دا چې د خلکو لست څوک یې غوښتل کړي وړاندې کړي، لست له خلکو سره شریک شي. د په خپل طرح کې نه دا وسره موږ ته دلیل لاو چې دا به د غوړوي کمیټې خپل طرز عمل کې اضافه کوي، ولی موږ مطمئن نه یو چې دغه اصل خپل کارنار کې طرز عمل کې ځای پر ځای کیږي. ځکه چې خپل بازار مهمه ده چې ته کمیټه سبا دا وکړي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتل کړي وړاندې کړي او موږ له ماسخه دا یو 20 نفر یا دا 15 نفر موږ ورسره ته پلس کې وړاندې کړل، نو حلق به پوه شي له دغه 200 ډیرس کسان نه دا 15 کسان یا 20 کسان حکومت دلایل باندې انتخاب شي.
خاغلی رشیدی دغه شان خپل بلاندې ښنه د کمشنرانو د کاري مودې پاړه د معلومولو موضوع یاد ویوي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت له یادې کمیټې سره خوندې ده او کنه ولس مشر ته دا واکس پرل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کار پوهان او خلک وایي چې په کار د دازل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډیر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوړه کړي چې هم مسلکی وي هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل چې ګڼ شمېر نوي او پخوانی ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته پټم دي، خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي. له دې وړاندې دا راپورونه خپاره شوي و چې افغان حکومت هم پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزې په برخه کې ستونزې پیدا کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو له خرابېدو وروسته اوس داسې راپورونه خپر شوي چې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماتانو ته د ویزې ورکولو په برخه کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی پاکستاني ډیپلوماتانو او اتباعو ته د ویزې په ورکړه کې هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی، خو ادعا کوي چې پاکستاني لوري په دې برخه کې افغانانو ته ستونزې پیدا کړې دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محل ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته انتظار دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کیږي.
در وزارت امور خارجه ویزې یک نفر از ډیپلوماتای پاکستانی نیست که
په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستانی ډیپلوماټانو یو ویزه هم نشته چې د انتظار په حال کې وي، خو متاسفانه برعکس اوس مهال زموږ یو زیات شمیر افغان ډیپلوماټان لرو چې تازه مقرر شوی ویزه یې د انتظار په حال کې دي. همدارنګه یو زیات شمیر نور برحاله ډیپلوماټان لرو چې هم ډیپلوماټان او هم یې د کورنۍ غړي له څو میاشتو راهیسې ویزه نه دي تمدید شوی.
نوموړي وویل حتی د افغانستان جنرال قونسل چې پېښور ته ورپېژندل شوی یوازې د مقابل لوري د رسمي موافقې لپاره له تقریبا شپږو میاشتو راهیسې په تمه دی. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ورځپاڼې همداراز ویلي چې پاکستان کمال حسین په کابل کې د خپل سفارت د سوداګرۍ اتشې مرستیال ټاکلی، خو تر اوسه ویزه نه ده ورکړل شوې. د پاکستاني ورځپاڼې ویلي چې نه نور پاکستاني ډیپلوماتان هم له میاشتو راهیسې د افغانستان ویزې ته انتظار باسي. له دې سره بیا په پاکستان کې میشت افغان محصلین شکایت کوي چې دوی ته پاکستان د لنډې مودې ویزې ورکوي چې دې کار د دوی د زده کړې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. په پاکستان کې د افغان ډیپلوماتانو او محصلینو د ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت سره خبرې وکړې. په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي سلاکار اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته.
یو داسې سټوډنټ نشته چې هغه ته موږ میاشتې ویزه ورکړل. موږ ټول سټوډنټان په کوم چلته کې په پاکستان کې سبق وایي، تعلیم کوي، هغې ټول ته موږ یو کال ویزه ورکړو. دویم چې کوم دی په پاکستان کې تاسو ویل چې د افغان ډیپلوماټ څخه کوم ستونزې دي، نو ډیپلوماټ ته ویزه خبره نو موږ هر افغان چې څومره اوسه په دې ځای کې تللي دي ډیپلوماټ پاکستان ته ځي، موږ یو هفته کې د هغې ویزه کلیر کوو.
له دې پرته په دې وروستیو کې افغان سوداګرو هم شکایت وکړ چې پاکستاني په تورخم کې سلګونه موټره مواد درولي او هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. خو یو شمیر افغان کتونکي وایي که چیرې پاکستان د افغانانو په ویزو کې د محدودیتونو له لګولو لاس وانخلي، نو دا کار به د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي.
د ازادي رادیو ده. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادی علي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. میرزا خان رحیمی وایي د تیر شپې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ډیر ژر به د نادی علي کمربند چې درې ورځې وړاندې طالبانو مات کړی و بیرته وتړي. والی وویل چې په تیرو درو ورځو کې طالبانو ته سخت تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمیر یې یاد نه کړ. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
د نادلی ولسوالی پر کمربند د وسلوالو لخوا د پیلسوی جګړې دریم ورځ دا تر اوسه پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه دوام لري. د هلمند والی میرزا خان ریمی د سې شمې پر ورځ خبر اعلان تول وسلوالو غشتل نادلی ولسوالی او تر غورسته لشکرګاته ځنونه ورسوي، خو امنیتي ځواکونه نه یوازې د دوی دغه پلان شند کړ، بلکې اکثره غسیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي چې درې ورځې وړاندې لاندې کړې وي. هغه د نادالی او لشکرګاه خلکو ته د ژر امنیت ډاډ ورکړ او د نن ورځې تر پایه د روانې جګړې او عملیاتو د پای پر خبر ټینګار وکړ.
بعضې ولسوالۍ د نادالی او بعضې قسمتو د نارې سرات شروع کړي دي. سالته د موږ مسله قواو په ډېر معانت او د ډېریو شامت دې ته جواب ورکړی ده او فعلا وضعیت هلته نورمال ده. دښمن ډېر قوي تلفات لیدلي دي. طبعا د دې هدف نیول د ولسوالۍ او بالاخره د لشکرګاه او مجموعه ولایت هلمند ده، لکن دا ارمان به دې په ګور ته وړي. ان شاء الله وضعیت نورمال ده. ټول قطعات وس په عملیات بوخت دي او خاص مشکل نه لرو.
مرزا خان ریمی وویل په دې عملیاتو کې چې دوه ورځې وړاندې د وسلوالو په ضد پیل سوي دي، زیات شمېر طالبان هم وژل سوي دي. ریمی د دواړو غاړو د تلفاتو دقیق شمېر په ډاګه نه کړه، خو ځینې حکومتي سرچینې وایي تر اوسه وویشت وسلوال او د دیش په شاوخوا کې د افغان ځواکونو سرتیر وژل سوي دي. د هلمند ولی دا خبره چې د غزنی لپاره د وسلوالو د جنگ کمانډان ملاختر محمد د افغان ځواکونو لخوا نیول سوي دي نه رد او نه هم تایید کړوي. بل د لس په شاوخوا کې وسلوال نیولې دي او د هغو څخه پلټنې روانې دي.
ایصاف کومک نه ده کړی، ضرورت ایصاف ته نه لرو. د مخ خپل قوتونه بیداره دي او ټول په عملیات کې شامل دي. بعضې خلک نیول شوي دي په جریان دې عملیات کې، صدا باید معلومات وسي. د موږ امنیتي ارګانونه کار ورباندې کوي. وخت تثبیت شو، دقیق شو، موږ تاسو معلومات.
د جګړې له سیمې څخه راپورونه وایي ګڼ شمېر تازدمې سرتیري د جنګ سیمې ته رسېدلي دي او د نادالي په لوی مانده کوفکه او د ګرش په مالګیر سیمو کې عملیات پیل کوي. دغه جګړه درې ورځې وړاندې لومړی د 400 په شاوخوا کې وسلوالو پیل کړه او د نادالي ولسوالۍ سره د شمالي ولسوالیو او دشت د کمربند یو شمېر پوستې ونیولې او ځینې وسلوال د لوی مانده او کوفک سیمې ته ننوتل. خو وروسته حکومت په زده عملیات پیل کړل چې ځینې سیمې بیرته د طالبانو ونیولې او د پاتې نورو د نیولو لپاره لا هم جګړه دوام لري. محمد الیاسی، تازه‌ای راډیو، هلمند.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل د پکتیا پر امنیتي وضعیت داود تپان سره غږیدلی دی. خبرې په ګټه اورو.
ګردیز او پټون لوې لار ډیره وګدلاره ده، تخمینا په غوښه کې زموږ ول سوالګان په غیلار باندې پر ځای په ځای دي. بنان موږ په دې ارتباط باندې همیشه کوشش کړی چې زموږ ول سونه له دغه مشکلاتونو خلاص شي. تاسو خبر یاست چې په دې اواخرو کې په اساس ډیرو پیشنهادو زموږ چې په امنیتي جلسه کې حتی وزیر صاحب داخلي ته، وزیر صاحب دفاع ته، لوی درې صاحب ته موږ پیشنهاد وکړو چې اوس تاسو خبر یاست چې په منګل کې یو بلوک دی اردو ملي ځای په ځای په میرزا کا کې دی اردو یو بلوک ځای په ځای سوی احمد خیلو کې هم هغه بلوک دی چې هغه اکټیو سوی دا فعال سوی دا په دې ترتیب سید کرم کې زموږ مشکلات دلوده چې کمپیوټر دلوده دی اردو پرسونل چې هغه هم د قومناس قلودل خونه وایي بل هفته کې ولېګل سو سوال ته پرسونل ستونزې وګوري. موږ هم خپل آیت لیږلی و چې زموږ د پولیسو څه ستونزې دي، د اردو څه ستونزې. نو په مجموع کې په دې ارتباط باندې موږ کوشش کوو چې دا یو ترانزیتي لار ده، یو لویه لار ده، یو عامل منفعه لار ده. زموږ همیشه زموږ د ولسوالیو خلک د شپږو اته ولسوالیو خلک دې لارې ځي او راځي. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو. مګر هم دا هغه وخت چې زموږ پرسونل په هغه باندې کله ګوري دښمن له ډېرو خاصو تکتیکونه استفاده کوي، ماین ځای بځای کوي. زموږ وسایط نه ضد لایلاره ډېره لري ده. په اندازه چې کافي پرسونل به ځای بځای، په اندازه پرسونل نشته. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ښه تامین کړو.
د عالمګیر په دښته کې د موټرو د ګرځولو کیسه خلک یادوي او په دې لاره کې پوستې یادوي. لکه تاسو هم یادونه وکړه، پوستې هم ستا ولسوالۍ هم ستا امنیه قومندانې هم ستا، خو بیا هم نام نه ده لامل یې
څه؟ په دې ارتباط باندې موږ کوشش کوي. تاسو پوهیږئ سید کرم ولسوالۍ یو آسیب پذیره ولسوالۍ ده، یو لویه ولسوالۍ ده. باوجود چې هلته زموږ د پولیسو تشکیل چې هومره لازم ده هومره نشته، او د اردو کنډک هم چې پروت دغه لرې پروت ده. ما درته عرض وکړ چې زموږ هیات او د اردو ملي هیات یو ځای تللی و چې هغه ستونزې وسنجي، هغه مشکلات وګوري، بیرته را شریک کړي. له موږ سره څو موږ په دې ارتباط باندې یو پلان په دې ارتباط باندې زموږ معاون امنیتي همدغه لحظه په احمد خیلو کې ده چې تللی ده، څو د احمد خیلو، د میرزکي او د سید کرم د لویې لارې مشکلات هغه کوو. انشاءالله زه د تاسو د رادیو له لارې خپل ولس ته دا ډاډ ورکوم چې ان قریبه موږ د سید کرم مشکل حل کړو.
مننه،
سلامت.
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل و چې د پکتیا پر امنیتي وضعیت یې حال راکاو. د ازادي رادیو ده. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه غوښتنه کوي چې په کندوز کې د ځای رسنیو د بیا فعالیدو لپاره دي جدي هڅې وسی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دوی په کندوز کې د رسنیزو چارو پر ټکنیکي دو اندیشمن دي، خو د بیا فعالیدو لپاره کار کوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په کندوز کې د نګدې یوې میاشتې رئیس جګړو د وسلوالو طالبانو په لاس د دغه ښار د سقوط لامل د نورو زیانونو ترڅنګ رسنیو او خبريالانو هم زیانونه لیدلي او فعالیتونه یې ټکنی شوې دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب ټولنه وایي چې په دغه موده کې ديار لسو رسنیو دفترونه تخریب او تخنیکی وسایل وړل شوې دي. د دې ټولنې مشر نجیب شریفي د سې شنبې پورس په خبري غونډه کې افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په کندوز کې د اطلاع رسونې چارې د بیا فعالیدو لپاره په کار ده چې د دغه رسنیو سره مرسته وشي.
ما تقاضا میکنیم از تمام نهادهای ملی و بین المللی که رسانه ها
دی وای مونږ د ټولو ملی او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په کندز کې د رسنیو نشراتو د بیا فعالیت په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. مونږ هیله لرو چې له دې لارې په دغه ولایت کې د رسنیو کار له سره بیا پیل شي،
دولت کندز دوباره از سر گرفته شوه.
د ښاغلی شریفی په خبره د دې زیانونو ترڅنګ څه کم سل خبریالان له کندز وتلي او نورو ولایتونو ته یې کډې وړي دي. څه باندې درې اونۍ وړاندې د کندز ښار او ځینې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې چې د بیا نیولو لپاره یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو کې ډېر څه زیانمن شول. که څه هم په دغه ولایت کې رسنیو ته د اوښتو مالي زیانونو اندازه معلومه نه ده، خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې په بېلابېلو ادارو د مرستو غږ کړی تر څو په هغه ولایت کې رسنیزې چارې عادي حالت ته راوګرځي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته وویل رسنیو ته د اوښتو زیانونو له امله یې وزارت اندېښمن دی.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه هغه وضعیت پېښېدلو چې ډېرې رسنۍ پکښې متضررې سوې اندېښمن کړی دی. د هغو نورو لویو تاوانونو چې دغو رسنیو ته اوښتي دي د جبران په برخه کې اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تر اوسه هڅې کوي. موږ هیله من یو چې زموږ دا هڅې په مجموع کې د حکومت او نورو مرستندویو ادارو لخوا مرستو پر جلبولو وتوانېږي.
له دې سره ویل کېږي چې د زیانمنو شویو دیارلسو رسنیو څخه یې دریو بیا فعالیت پیل کړی او په کندز ښار د حکومت له کنټرول سره یو شمېر خبریالان بیرته سیمې ته تللي دي. افغان حکومت او ملي شورا هم دوه بیل پلاوي د کندز پیښې د څېړلو او اوښتو زیانونو د اټکل لپاره ټاکلي او ژمنه یې کړې چې د نتایجو له معلومېدو سره به لازم ګامونه واخلي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. په لوګر ولایت کې د انتقالي برېښنا د مزو غځولو او د پایو د درولو د پروژې چارې پرون پیل شوې. زموږ همکار داود تپان په دې اړه نور حال راکوي.
تیره ورځ د لوګر په مرکز پلی عالم کې د کابل څخه د برېښنا شرکت اوبو او انرژي وزارت راغلي او مسولینو د ولایتي ادارې په همکارۍ عملاً د انتقالي برېښنا د پروژې کارونه د بنسټ ډبرې په ایښودلو سره پیل کړل. دغه پروژه چې چارې به په اساسي ډول په 419 ورځو کې بشپړېږي د امریکا متحده ایالاتو په مالي مرسته پیل شوې او د لوګر والي محمد علیم فدایي د پروژې د بنسټ ډبرې ایښودو په ځای کې رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل
په 419 ورځو کې چې 10% بیدیدی هغه سروي ډیزاین پدې کې شامل ده او 10% عملی کار دی. د 12 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت 1.8 کیلومتر 243 پایې چې دا به له ارغندینه شیروازی د لوګر ته او دلته به انشاء الله ټولو لوګریانو ته 40 میگاواټ د برق هغه گنجایش لري. مهمه دا ده چې لومړی تر لوګره پورې موږ برېښنا راورسو او بیا له دې ځینه دا برېښنا پکتیا ته هم غزول کیږي چې دا مسیر ده. دا چونکی یو ملي پروژه ده.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې په ډېر جدي ډول به د دې پروژې څارنه کوي او د دغې پروژې د کارونو د لا ښه والي لپاره به د لوګر د ولسونو کلک ملاتړ له ځانه سره ولري. دا پروژې په اړه له کابل څخه د ادارو راغلي استازي هم خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې دا یو ملي پروژه ده. ولسونه باید د دې ډول پروژو قوي ملاتړ وکړي. د لوګر ولایتي شورا رئیس آصف ستانکزی رسنیو ته په خبرو کې څرګنده کړه چې دوی به د دې پروژې کلک ملاتړ کوي او لسونه د دې ډول پروژو ضرورت احساسوي. او
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو ده. د روسیې د نظر پښتنې د یوې غیر دولتي ادارې د سروې له مخې اکثریت روسان په سوریه کې د مسکو د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. یو شمیر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي استدلال کوي چې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله به مسکو له هغه برخلیک سره مخامخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی و. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د لیواډا په نوم د روسیې د نظر پښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وایي څه د پاسه اویا په سلو کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي. دا نظر پښتنه د اکتوبر له 2 نیټې تر 15 نیټې پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده. په دې نظر پښتنه کې له مسکو څخه 15 کیلومتره لرې د کوبینکا خارګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخستل شوي دي. د دې خارګوټي اوسیدونکي اویا کلن تمارا ولاسینکو وایي هغه خلک به د سوریه د جګړې بیه پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده. نوموړي ویلي موږ د سوریه حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي. تاتانیا او خوبگینو چې خپل لمسی په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه باید د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي. هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي. خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پښتنې له مخې څوارلس په سلو کې روسان په سوریه کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د سوریې په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریه د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدل کړي. نه ویشت کلنه الکساندرا بوکایری واوای زمونږ خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچیان په سوریه کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه د معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وایي په سوریه کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش په نښه کول دي، خو امریکا او متحدانی بیا وایي چې روسي الوتکې تر ډیره د سوریې د حکومت هغه مخالفان په نښه کوي چې لویدیز تجهیز کړي او روزلې دي.
زموږ غږ لازادي رادیو اورېده خپرونې نیمایي ته رسیدلې او دوه نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرټکی له احمد شیبر څخه اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ته تللی څو هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي، او بل لور ته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف دغې ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کېږي. د امریکا لوی درستیز نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. د سوریه په لاسقي ښار کې د روسیې الوتکو په بمباري کې 15 تنه وژل شوي دي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو څارونکو میشته ډله وایي چې دا بمباري پرون وشوه او په وژل شویو کې وسله والو ملکیان شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن په نابابره سفر اسرائیل او فلسطین د فلسطینیانو سیمو ته ځي، او دا دوه ورځنی سفر دی. جسټن تراودو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. او د فرانسې محافظه کار سیاسي مشر مارن لیپن نن د دې لپاره محاکمه کیږي چې د سړک پر غاړه د مسلمانانو لمونځ د بهرنیو د اشغال په څیر بللی دی.
د خبرونو سرټکی مولا احمد شیبر څخه واوریدل. د خبرونی په دینی مای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اورو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو په سلامونو مرحبا کوم. ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. نور ډیر به مونږ نندوم ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو. البته دا اونۍ پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه سبڅوي دي، خو لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړي او وایي د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
سلام علیکم. نور محمد ولی هم د یلمند ولایت نیټماس نیولې ده. د چارواکو نه دا غوښتنه ده د سړکان د کندهار او د کابل سړک چې باندې دلته مریضان ولاره ته پراته دي په ولا کې ولای شي. دا چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص. دا سړکان چې نن د درې ورځې باندې په ولا مریضان هغه چې په کورو کې راته پراته دي کوم موږ راتلای شي د غزنی شي کندهار ته خپل پامه. موږ د
ګزو د وسوالي لار بند ده. ما ولول مقامات ته دا ارزونه چې موږ د ګیزو د ولسوالۍ د لارې غم وخوړل شي.
سلام علیکم. عزیز لاده چې مزوی له ولایت زابر ولایت چې مزوی له ولسوالۍ خبره کوم. ازادي راډیو پروګرام دې غزمر دې خوښ دی او د ازمر کم ور ورته دی چې مزوی له ولسوالۍ ته زابر ته ولایت په خراب دی. موږ حکومت دایله کوو دا روړ براجور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر روزگان ولایت شید اساس ورسالی سے پیغام پریزم. مر ورسالی جی سلکان ناری او خامان سلکان جی مدا غتن کو سلکان جو
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د کابل کندهار لویه لاره دا درې ورځې کېږي چې بنده ده، هیڅوک یې پاک رښتیا خبرونه نه وایي. یوه خبر نه لرو. سلام
هیله کېږي زموږ دا پیغام جدي او ډېر زر نشر کړی. له څلورو ورځو راهیسې د مقر په ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لاره باندې خلک بند پاته دي او تقریبا په زرګونو خلک دي. دا د چارګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا لکه پکر شي کې. نو هیله ده چې حکومت او مسؤول چارواکي د دې خلکو غم وخوري.
السلام علیکم ولی احمد هلمند ولایت څخه مې دا پیغام درته پرېږدم. ټول خلکو ته مې دا خواهش په روزان د غزنی لاره ډېره څنګه بنده کړې ده. دا درې څلور ورځې کېږي چې لاره بنده ده. مریضان په کورو کې راته پراته دي. نیمای دوه نفر هم تللي دي. نفرونه ټوله په لار کې پسا او پاته دي. لکلا ته لاره بنده ده، بیا ته شاجو ده، شاجو بیا ته غزنی ته ولایت پورې ده لاره بنده ده. ول ټول خلکو چې دا خواهش لرم روزانه چې په خپل همت باندې خپل همت وکړي دا لاره دې خلاصه کړي. روزانه دا پرې دي پنجابیان راغلي دي. هیله کوم ټول خلکو چې دا لاره دې خلاصه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غازیان د هلمند ولایت نایو ولسوالۍ څخه اړیکنه ولې ده. سلام دغه دی چې د نایو ولسوالۍ طرف جوړسي. السلام
ولی السلام علیکم. حکمت لاین د زابل ولایت تصور ولسوالۍ د مرزو ده کې زدن ول پولو چارواکو سدا هیله لرم چې د کابل او کندهار لویه لار طالبانو تړلې ده او باید خلاص کړي. والسلام.
السلام علیکم. محمد وجیه مدی هلمند ولایت تماز نیولی ده. یما دی ولپو چارواکو دا غوښتنه ده د پاکستاني دوای راجی دا ایوانی دوای دی انساني دوای دی یو ولا کار کوي. یو غټو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا باید باندې شي. خدای پامه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکون غوړېدوم ته وړاندې کوم. عبد الغفار شکمل من کندهار ولایت میون مصاری سپیشل سره په تماس کې ما چې ته هم مستمع دي زشتري دي یا هم کلنګ یا د ونه واړم چې مستمع دي په میون مصاری کې د اوبو د نشته د نشټون څنګه ده چې دا باید حکومت افغانستان جره باید حل کی او مشته او برافیده چې زکه چې موږ افغانستان اقتصاد هغه پرګرات ولاړ دی او موږ افغانستان اقتصاد مملکت چې زراعت جوړي نو چې یو هیواد کې یا په ولایت کې یا په ولسوالۍ کې زراعت نه وي نو د هغه ولایت یا د هغه ولسوالۍ یا د هغه هیواد اقتصاد او په دې ډول په حالت کې وي. نو موږ د حکومت څخه جدا دا خواهش کوو چې باید مشته د اوبو ستونزه دې په جره را حل کړي. والسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د واوریدونکو شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه مشتراستولې وو. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، ډیر پراخ زراعتي ځمکې لري او به هم لري، خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډیر کار وسی چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونه تعقیب کړی وي نو شاید دا به مو اوریدلی وي چې په خپل ولسمشر اشرف غنی هم د کرنیز سکتور ښه وده د هیواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغې بیا په تکرار ډول تاسو ته خبر کړم.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شیم.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټول د هیله لرو چې دغه برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې ست پاملرنه وسی. د همدې بحث په دوام غوړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در وورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې استنتیاوي غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوی تخمونه ورکړي ترڅو دوی وکولای شي خپل ځمکې سمسوري کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان تورسوی. دا تاسو او دا هم د دوغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم.
محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زریات پر برابر یا د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي. محترم د دراوت ولسوالۍ کې د اقرب د اول څه غنم شروع کیږي دی هغه وخت کود او سره د بزګر ته څه ناڅه ورکي چې هغه تر وخت تیر وخت کې غنم کړه سوي یعنی کښتونه کړه سوي دی راوی هغه یا وړي کې یا خرڅ کې را کم شي. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی سهیل کو کټیر چې د بزګر سره مرستې کیږي پر دا چې وخت زمان دی وسی چې د دراوت ولسوالۍ کې کښتونه نه کړه سوي غنم نه کړه سوي معنا دا د کار تخمونه هغه تخمونه دراوه سي دا دراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت او د روزګان نه سم د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل په شوه درې دی د پاکستان د احتیاج مر خدای خلاص کړه وروته. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترم که چیرې د زراعت پر برابر باندې د بزګر سره ته مرستې وکړي کومکې سري کومک وکړي د کودو او یو ګوري کور پور کور په 15400 کاردار دی راوت ولسوالۍ کې اوس خرچي چې هغه ستام نه. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو که چیرې ته د بزګر سره کومک یې او د افغانستان اقتصاد پر پښو دره یې د بزګر سره کومک وکړي چې نه به تریاک وکړي نه به شی وکړي دغه کیمیایي سره یعنې غنم دغه کود دا راوړه بزګر ته وویشه په پراخه پیمانه باندې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قدرت الله د هلمند ولایت د مرشد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زراعت نو غواړو چې ریحان او بندل په کومه مخصاص دی خنخ باندې پرانستی و خرڅ کړئ. تاسو موږ به ککنار ونه کړو. وسلام. د خیر خان
خوش
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه مو د کرنې په برخه کې د خبره کړه. دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې په خپل حکومت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او دا سکتور څنګه وده کولای شي. زموږ همکار قاسم سولمل د کرنې برخې د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره په همدې اړه مرکه کړې او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتلی دی. راځي د دې مرکه مهمه برخه په ګټه سره وورو.
بل شک چې زراعت او مالداری زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده، لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي. تاسو ګورئ ډیری خبرې مونږ د تیرو د دیرشو کلونو مونږ اورو درې لسیزې په همدې خبرې کېږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، لیکن زما نظر مختلف دی. زه وایم چې نه، افغانستان هیڅکله زراعتي هیواد نه دی. مونږ د قانون لرو، هغه په خپلو ځمکو کې کار کوي، همدغه یو دوه جریبه یو جریب پټی او لس جریب پټی لري، په همدې باندې کار کوي. مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلی شو چې مونږ امکانات ولرو. زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي. زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه دی کړی. نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل باندې انفرادي شکل لري، یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کری یا د چا مزکه په پیسو باندې یا مزدوری باندې نشي وکړي. نو دغه شکل مونږ له روز زراعت کچيري زمونږ زراعت اساسي کار وشي، تازه میوه خوصه تل شي، تخمونه توزیع شي او دهقانان وهسيږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه، د کوکنارو په ځای باندې غنم، جوار دا وکړي، نو دا به ډیر ښه محصولات وسيږي.
او هر کال زمونږ بله مشکل هم دا دی چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولای د دوی هغه کلنۍ خرڅ پوره کړي، نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل تل.
نو همغه خبره ده، یعنی دا په دې معنی چې حکومت څه نه دی کړی. اوس هغه خلک چې په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کوي، ځکه کوکنار نغدې پیسې دي، کوکنار اخلي او بازار ته باسي، تور بازار ته تورې پیسې لاسته راوړي، او هغه پیسې چې تورې پیسې لاسته راوړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډېر خوشحالیږي نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر اوسیږي او بالاخره خریدار نه لري. تاسو ګورئ څوک چې جوار کوي هغه ټول پټۍ چې دوی کوي، مثلا یو جریب پټۍ کوي، هغه ټول محصولات لاسته نشي راوړی، په دې کې تر 50% پورې ضایعات لري. نو دغه خلک زړه نه کوي که چیرته حکومت دې ته متوجه شي او دا مسله توجیه کړي، نو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي. زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کوي، وربش کوي یا نور محصولات کوي، چې هغه ډیر سلنه بیرته لاسته راوړي، ګټه لاسته راوړي، متاسفانه چې دې ګټه لاسته نه راوړي نو نورو لارو نه ځي استفاده کوي. نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا وه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي، په ډیره ډیره سرمایه گذاری وشي تر څو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي. موږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې دې ته به نور هم ترویج ورکو، نور هم انکشاف ورکو، او هغه سوداګر چې ګاونډي وته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډیر ګټور دي.
جیلانی صاحب، یو بل مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاد کړه، هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل شي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څونه امکان لري چې افغانستان واقعا وکړي سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې چې خپل بس سي بلکې په بهرنی هیوادونو ته هم صادر کړي؟
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې. دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري، د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي، او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي، په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي. نو زمونږ غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د عبدالقادر جیلانی مرکم واورده. د همدې سره د نن ورځې د خبرونه وختم پاتې ورسېدی. مخ کې تر دې چې د خدای پامنې وکم، غواړم وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دستونزو دا ورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه شوې ده، او موږ هر ونه ستاسو ټلیفون پیغامونو ته انتظار یو. ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډیره پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتما خبريږي. نو د خبرونه په پای کې شمیره درته لنو د سره ویل کې، او پر همدې شمیره خپل ستونزي مشتوا وروي. تر بیا مو پر خدای سپرم، الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي، نیمه څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یو سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې باور چې د کندز ولایت یو سیدونکو وای چې د بي سرحده ډاکټرانو پر روختون هوایي بمباري کې ټپي پلار وژل شوی او دا وس د مرستې غوښتنه کوي.
زمانم نوروز خان د تورباز خان زوی ما زه خپل کوچه ما تذکره مې د کوچیتوب ده او په کندز کې مې د پلار او خی وو الته مزکه ده جایداد ده. نو پلار مې سی وو الته د قانی کول کوم شپته جره بمزکه په د قانی اخیسته او عملته نیمونګه کور عملته او
مشکل څه شه ده؟ مشکل
مشکل دې ما ده چې دغه کیرو جنگو کې مې پلار زخمی شو، بیا شفاخانی ته وی وړل ته زخپل نو مسافر مقابل کوم. دا په ویلي کې زخمی شو د خپل کور کې نو بیا د مونږ د پلار او خې کوم او د او خې کوم زمان چې د ما د ترور زمان هغه د واخیست شبخانی ته روختون ته یوړو د دې سرحد ډاکټرانو روختون ته یوړو هلته چې یوړو یو ورځ هلته بسترو په دویمه ورځ نه پوهېږم په درېیم د اکتوبر و که څوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړله د بې سرحد ډاکترانو په روختون باندې نو په هغه کې د خپل ځان ژوند له لاسه ورکړ
پلار دې یعنی ووژل شو په دې بمباري کې
د بمباري کې ووژل شو نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډېر ودردېدم پې نو هلته تدفین او تجهیز یې مالته وشو نو هغه ځینې دا کډه مونږ نما تروزیان واغو پامکاری سره ما کډه انتقال وک کور پامل می مثلا د کور سامان دیو پامکاری زراغلم کابل ته کابل کې نما یو خپلوان د چاراسیا بولسالی کې یو کور ماته فراهم کو وایدل ته کې وسه
اوس چاراسیا کې وسه تاسو اوس څه غواړئ
زه غواړم چې ما سره سیاسري دي کور کې نو د سیدی مونږ د کور خرچ بل نه مغه خپل روسي د کور خرچ په غاړه درلو د کور خرچ تمویلو نو هغه خپل د ما پاتسو اوس یو ځای ما نور سیاسري زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي خصوصا د امریکایان یا خارجان
تاسو سره همکاري وکړي یعنی په څه معنی
ما فرادی مو اوریدل چې د خارجان غواړي د کورنوي سره نقدی کومک یعنی پیسې ورکړي او کورونو ته چې قربانیان یې له لاسه ورکړي په دغه حادثه کې نو زه دا غواړم چې که دوی نقدی کومک د غری خبره رښتیا وي او نقدی کومک کوي نو له ما سره نقدی کومک باید وشي
تاسو څو خویندې ورونه یې
زه یوازې کور بل نه لرم زه یوازې ما
او څو کسه د کورنۍ غړي یې
د کورنۍ غړي 15 کسه یې
تاسو یې پلار وظیفه څه شیوه
وظیفه د قانون
ښه یعنی خپله ځمکه درلوده
خپل ځمکه نه بلکې دا ځمکه د ما د ترور د میړه وه نو کوم شپېته جربه دکاني په غاړه درلوده او له دغې دکاني له لارې یې د خرڅ پوره کوو
پلار م څو کلنو
پلار مې شپېته کلنو
بلاخره اوس څه غواړي د حکومت نه
زه صرف یوازې دا غواړم چې اوس خو کور خو هغه ده پلوان مې د همکاري وکړله چې کور یې راته راک نو یوازې نقدی مرسته ده که وکړي مونږ سره نقدی مرسته وشي نو دا به ډېره ښه وي
تاسو مالونه او کډه او شیان په قندوز کې پاتې کړه وړیم دي
سامان قندوز کې پاتې ده د کور ډېر سامان مونږ قندوز کې پاتې ده یوازې داسې سپک شی ځان سره راخیستی ده دلته چې زه راورسېدم کابل ته نو ډېر داسې متدینو خلکو همکاري وکړله
مونږ دغه ستونزه پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر وایس برمک سره طرحه کړه برمک صاحب مهرباني وکړئ تاسو وایئ چې اقدامات هم د دوی په اړه څه دي
اقدامات تروسه چې مونږ کړی ده د قندوز د بې ځای شویو خلکو په ارتباط په تېرو 14 ورځو کې هغه سروې چې په ټول کابل کې شوې ده مونږ تروسه 2000 فامیلونه تثبیت کړی دي چې دوی مستحق دي کومک او مرستې لپاره هغه فامیلی چې تروسه تثبیت شوی نه دي بیا په وزارت مهاجرین او دولت مهاجرین افغانستان د افغانستان حکومت هغه مسؤل ده هغه په چلستون د باغ بابر څنګ کې هغه موقعیت لري داسې فامیلونه کولی شي یوه دوه نماینده هلته به ولیږي او یو درخواستي دوی ته به ورکړي چې مونږ دا دومره فامیلونه اوس په دې منطقه کې اوس موقعیت لرو ځای په ځای او درخواست کوي چې دوی به سروې شي چې دا دوی درخواستي وخت تل مونږ خپل سروې ټیمونه لرو تیار بیا دوی نشانی و آدرس به واخلو زموږ همکاران واخلي هلته بیا تیمونه لګي یا تیمونه هلته سروې کوي سروې چې شو بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کومکونه چې پاستی مونږ سره شته بیا هغه بل تیمونه دي چې بیا کولی شي چې هلته لاړ شي او دوی ته وایي چې بلنه ورکوي چې یو نقطه چې هلته دوی مواد توزیع کوي بیا دوی ته کومک کوي زموږ میکانیزم
انداز خو برمکس د دوی مسله فرق کوي دا یو کس ته چې پلار د بیساره د ډاکټرانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی آیا دغه کسانو سره د سد مرستو کوم پلان شته
پلان په موږ خو د حکومت له خونه هغه پلان چې موږ لرو او هغه ابتدایي مرسته چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې دوی خو ټول بې ځای شوی دي خپل ټول سرمایه او کور او ټول هر شان خو اوس په کندوز کې ټول پاتې دي هغه پلان چې امریکایان کې داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته چې په شفاخانه کې کار کوله او متاسفانه شهیدان شوی دي هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خونه او د سفارت له طریق نه موږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیستل نه دي خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاري کوي چې هغه خلک د خلک هویت او کار کولو په هغه شفاخانه کې باید تثبیت شي یا پاگه پروسه که مونگ خپل من نقش لرو او پروسه تحصیل کهو که دست یا مسئله و من خام خواد دویم انشالا فکرم چه خبری گیست پدیف با
نو دا خوست دا کس وست چرا سیاب کده دوی چه وکی تاس و سپارختن دوی تا چه دا چه دوی کم
زیتا؟ زمان سپارختن دوی تا داده چه دا یاو نماینده باید وزارت مهاجرین تا مراجعه وکی حال تا از موش جمکاران نشته او در ریاست پاسخ بالات افرادی وزارت مهاجرین حال تا در رئیس نوم سابار ده سابار حال تا نور خلق چه پا کابل که وست پا دی حالت که قرار لری دوی مراجعه که حال تا خپل عریضه ورکهی درخواست بیا مونگ سروی تیمونه لرو خپل تیمونه لیگو ساحی تا هر پار موقعیت وست خلق موقعیت لری بیا چه سروی شو دوی تا یا بلا تیمونه وی چه حال تا زی کمک و مرس چه زموش پا غا پلان کده دوی تا ورکهی که داسی نو دوی تا بلان ورکهی پا یا موقعیت دا چه ده توزه ده کمکون توزه شروع دی بیاد دوی تا وای چه ده پده منطقه که راشه چه اخپل اغا مرس کمک چه حکومت آماده کرده دوی تا باید توزه کنید
یعنی دوی تا داد وار که وی چه اتمن با دوی سرم راسته کی گی؟
بله بله سلفی سر
چون را کورانوی سر ده غم راسته شوی؟ هم
چون را کورانوی شوی بیا مهم نده کداشتی لس کورنه وی دوالس کورنه
نه تروس ها چوم را کورنه سر دا غصم راست شوی
دوال سر کورنه تروس ها مونگ تروه کرده دویم ده کمک دپار مستحق دی او تروس ها پوری درست ها فاملی رو دپار مونگ بشری مرست دوی تا توضیح کرده نن راست دوست ساس را خبر کم شپک تا فاملی دپار پرون مونگ تصمیمونی چه دوی تم باید کمک توضیح شید
او برمک سیب کور ودن جوانده و سی دیر میره بانی او را زم پخیر تاسو هم کولی شیخ پلیستونزی لمون سر شریک کلی زمون دی تیلیفون شمیره دا 0229-290-20
چی گوه چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گونده هیوات پاکستان و گوری چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوري